سلامونه دوی په چشوي احمد شي بریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې نږدې شل کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو تر واکلاندې باختر خبري اژانس نن د بغلان د امنیتي مسؤلینو په وینا خبر ورکړ چې دا پېښه د دې ولایت د خنجان ولسوالۍ د پل ملخان په سیمه کې د یو 1580 ډوله مسافر وړونکي موټر د چپه کېدو له امله رامنځته شوې ده. د چارواکو په خبره په ټپیانو کې 12 نارینه، 4 ښځې او 3 ماشومان دي. ویل شوي ټول ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. په افغانستان کې د سړکونو د خرابوالي، د ترافیک قوانینو نه مراعاتول او د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو عمده لاملونه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا نن په اکسپان کې لیکلي دي چې د افغانستان له 401 ولسوالیو 2/3 برخه لا هم پر ماینونو او ناچاودو موادو ککړې دي. اوچا د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو له مخې څرګنده کړې ده چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 3 لک کسان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې په 1 کیلومتر کې سیمې پر ماینونو او ناچاودو موادو ککړې دي. د ماین پاکۍ د مؤسسو مسؤلین وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته له دوی سره نړیوالې مرستې کمې شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په اصولو کې په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له وړاندیز سره موافق دی، خو د ده په خبره کیف ته د لویدیځ د وسلو د انتقال په څیر ځینې موضوعات باید لومړی حل شي. پوتین دغه څرګندونې پرون پنجشنبې په ماسکو کې د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. د روسیې ولسمشر دا هم وویل چې هره موافقه باید اوږدمهاله سولې ته لاره هواره کړي او د جګړې اصلي دلیلونه په ګوته کړي. د ښاغلي پوتین اشاره ظاهرا د ناټو احتمالي پراختیا ته وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 12 ګواښ وکړ چې که روسیا د اوربان لوړندۍ سره موافقه ونه کړي نو پر روسیې به نور بندیزونه ولګوي. چین په داسې حال کې د ایران د اټومي پروګرام په تړاو ټول شکل اړخونه آرامي او زغم ته راوبلل چې پکینګ دغې لانجې ته د یوې ډیپلوماتیکې حل لارې د موندلو په هدف نن د مسکو او تهران په ګډون د درې اړخیزو خبرو کوربه توپ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماو یو نینګ تر دې خبرو مخکې په یوه خبري غونډه کې وویل په اوسني وضعیت کې موږ باور لرو چې ټولې خواوې باید آرامي او زغم وساتي تر څو د ایران د اټومي وضعیت ته خرابېدو مخه ونیسي یا ان د ټکر او شخړې په لور لاړ نشي. ټاکل شوی چې په نننیو خبرو کې د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ما ژاو سو، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریاباکوف او د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادی ګډون وکړي. د اوکران پاولتن وویل چې تیر شپه د روسیې له هغه وویش درون البتکو چې پر اوکراین بریټ کړي بوش پاړس نسکوري کړي دي. د اوکران په شمال ختیځ کې د خارکیف شار د خارکیف والی اولیا سینی بیوف وویل چې د دې البتکو د بریټ لعمل په خارکیف کې وټنه او د شار په لمنو کې یو میرمن ته بشوي ده. سینی بیوف په ټلګرام کې د هم لیکلي دي چې له شار بهر د دې بریټونو لعمل په یو روختون کې اور لګیدل دي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم. د پاکستان پوځي سرچینې ادعا کوي چې په بلوچستان کې پریلګاډي کې د سیشن بي د ورځې برمته شبي کسان خوشي کړی دي او یار خمل وشل دي. دا خبر د بلوچستان د آزادی پاوځ بي ال اي رد کړی دی. د دې ډلې اعلامیه د بلوچستان پوسټ په نوم آنلاین خبرونه نن خبره کړې ده چې جنو نړیوالو آژانسونو لکه رویټرز هم راخستې ده. په اعلامیه کې بی ال ای وای 250 پرمته پوځیان وشل دي او 244 ورسره دي. د پیښې ځای بولان دی چې له کوټې نشته 160 کیلومتر لري دی، نو د ادعا او سپیناوی ممکن وخت غوړي. خو دې پیښې یو ځل بیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ تورونو ته لار پرانیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شفقت علی خان په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل هغه تر هغه چې په بلوچستان کې پر ریل ګاډي بریټ کړی وو لخپلو مشانو سره چې په افغانستان کې دی را دي په ارتباط کې وو. د پاکستان پوځ تر دې مخکې ورته تور پوری کړی وو او دای هم ویلی دی چې د دې بریټ پلان په افغانستان کې تنظیم شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د پاکستان د پوځ تورونه بې بنسټ وبلل او ویل چې پاکستانی لورې دی خپل امنیت ته پام وکړي او د دې پر ځای چې بې مسولیت سرګندونی کوي خپل کورنی مشکلات ته حل کړي. د دا ډول تاویلی ماویلی خبرو نتیجه به څه شي؟ په کابل کې داسې حکومت حاکم دی چې نړیوالو پر رسمیت نه دی پیژندلی او په اسلام آباد کې داسې حکومت دی چې له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ او امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دی. دلته مو د بحث لپاره شینکی کړوخیل د سیاسي چارو کتونکو او نصر الله ستنګزی د سیاسي چارو کتونکو ته بلنه ورکړې ده. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړم اسلام آباد ته به ورشو. له غزا د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان را سره دی. د بولان د پیښه په ارتباط نن د پاکستان په مرکزی پارلمان کې هم بحث شوې ده. تفصیل بل طاهر خان څخه وور.
په بلوچستان کې چې کوم اورګاډي د مسافرو هغه باندې بریښ شو او رستو بیا ګنش میر مسافر هغه يرغمل لولي شوی وو، نو په پاکستان کې اول ځل دی چې داسې پیښه شوې ده چې یو اورګاډي د مسافرو هغه اکثر کسان یې غمل نیولی شوی وي او په هغه باندې یو اسې خبرونه په خوام شوی دي. په د ریل چې کوم هغه پټلې وي لیک وي په هغه باندې کرخه باندې هم شوی دي. خو دا اول ځل چې دومره ګڼ شمېر کسان هغه اورګاډم په کنټرول کې واخیستل شو او خلک هم یې غمل نیولی شو، نو باسونه په دې باندې په پاکستان کې شروع شوی وو، شروع شوی دي. او په ملي اسمبلی کې په دې باندې نن یو بحث هم وو په دغه د بلوچستان په حالاتو باندې، بیا په دغه پیښه باندې په ځانګړې توګه. او اپوزیشن خو دا غندلې دي، البته تیره ورځ اپوزیشن غوښتل مخالفو ډلو په پاکستان تحریک انصاف په ځانګړې توګه چې په دې موضوع باندې بحث وکړي، او چې کوم د اپوزیشن مشر دی عمر ایوب هغه بیا هغه ته خپل اجازه نه ورکړې شوې چې په دې موضوع باندې وینا وکړي، ځکه حکومت خاموش وو. خو وروسته بیا
فکر کوم تخنیکی ستون سره مسر شوی د لطاهر خان سره مو رابطه قطع شو، خو دومره پوه شو چې نن د پاکستان په مرکزی پارلمان کې په دې اړه بحث شوی دی او په ورته وخت کې اپوزیسیون د پاکستان په واکمن حکومت انتقادونه کړی دي چې د بلوچستان مسلې ته سطحي کتنه کړې ده.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاود بحثونه هر پنځشنبه ل ازادۍ رادیو
رابشم باسته ل دوړو میلمنو اغلی کړو خیل او شاغل سنګزي څخه مننه کوم چې زموږ بلنه یې منلې ده. اغلی کړو خیل کلمړی له تاسو څخه وورو د بلوچستان امنیتي وضعیت د جنو راپورونو لمخي د 2015م کال لا پیل هم په خرابېدو ده. د دې وضعیت خرابې به د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر ولري؟
سلامونه او درناوی تاسو ته د پروګرام په لور کوم کتون کډو هم درنګه خپل استاد ده. په معلوم تر کې چې د وضعیت په بلوچستان کې خراب دی، زه فکر کوم چې دا د دې اغیز په افغانستان نه بار علاوه په ایران هم دارنګه په نورو مناطقو باندې به هم لري، ځکه چې دا صرف نام نه دی منطقې یا به ثبات کېدل، له دې نه مختلف ګروپونه مختلف مناطق افرام منطقې مناطق په دې نه ګټه اخلي. نو دا نشه کېده چې صرف په افغانستان پورې مرتبط وي. او اول خو غواړم د یو ادعا د شخصي نظر رد کړم چې د بلوچستان موضوع اوسنۍ موضوع نه ده چې د پاکستان حاکمیت خصوصا فوج همیشه غواړي چې چوندي په دې ټولو مسایلو کې اساس یا بنیاد دغه ټولو مشکلات خپل غلط پالیسي د اردو د پاکستان او د پنجاب برلاسي او توپیری چلند لنور اقوام سره ده چې هغه دی غوړې اوس په افغانستان په مرتبط کې ده. نه خبر نه دی، بلکې دا په خانه دی او دوی د لپاره چې برات پیدا کی او خپل ناکامي پټ کې نو دا په افغانستان پر مربوط کړي. او کدا منطقه چیرې نارامه کیږي، معلوم ده اول خو مثلا افغانستان سره بلوچستان سره شریکه پوله لري، او په دې پوله کې چې څومره چې نارامي راځي ولې خو تاثیرات خو په دغه تاګ راتګ د خلکو باندې دی. امنیت په څومره خراب شي، خلک په څومره له هدفي وژنې یا نور مشکلات سره مخامخ شي، مثلا په تجارت باندې ډېر اغیزه تندل دلودای شي، مثلا اتو کې به راوړل به له مشکل سره مخامخ سي دا قیمتونه د مسایلو باندې به تاثیر وکړي. همدارنګه له همدغه وخته ځینې کړۍ چې غواړي چې امنیت په افغانستان کې هم خراب کړي کولی شي دین استفاده وکړي، خصوصا داعش له دې موضوع نه ریښه کولی شي یو استفاده وکړي، ځکه چې همدغه فرصت دی. هر وخت چې ګروپونه ناراضه کېږي یو ساحه نامده کېږي دوی د سربازګیري لپاره، د دوی د پټنځایو لپاره، همدارنګه د دوی هغه بسا هغه حمله تقوی کېږي، ځکه چې دیو بل ته لاس ورکړي او تر څو پورې د دیو بل سره همکاري وکړي. همدارنګه کېدای شي نور مذهبي حرکتو دلته پیدا شي. تر څه فکر کوم چې په سیاسي لحاظ، د اقتصادي لحاظ، امنیتي لحاظ تاثیرات هم په افغانستان باندې به وي، هم به په ایران باندې به وي. هم د هغه پروژې چې د چین او د پاکستان تر منځ ده، د سی پاک باندې به وي، نو زه فکر کوم چې د دې تاثیرات به خورا زیات
مننه. په همدې برخه کې به د پوهن ستنګزي نه سره هم وختلم. ستنګزي صاحب، د بلوچستان مسله لکه څنګه چې اخلي کډوخیل اشاره ورته وکړه، له ایران سره یو ډول تړلې ده. د 2014 کال د جنوري په 14مه ایران په بلوچستان کې حمله وکړه، بیا دوه ورځې وروسته پاکستان په ایران کې حمله وکړه، او هڅه هم د ایران د سیستان او بلوچستان یالت ګډوډي هم د ایرانی چارواکو په باور د پاکستان د بلوچستان اثرات. څنګه تاسو یې څنګه ارزوي چې بلوچستان د سیمه به ثبات کولای شي؟
سلام علیکم، وړاندې کوم تاسو ته جناب سفیر صاحب ته درنو اوریدونکو ته باید ارزو کوم چې اساسا د بلوچستان مشکل له 1948 کال نه راپته خو شروع کیږي. هغه وخت چې پاکستان غواړي چې بلوچستان یا یو وخت چې بلوچستان د خپل خاورې جز وګڼي، په هغه وخت کې د کلات خان په نامه یو جبهه راپورته شوه او پاکستان وقت پاوز حکومت مبارزه شروع کرد. دی ایران مسئله که تاسو اشاره درلوده، ایران که هم دا مشکل اوسنی مشکل نده، اساسا دا دی اتلسمه نسمه پیڑی پا آخر و کل اتلسمه یو او یوم کل نو روست گل سمیت پا اصطلاح آغا سرحدی کرخ باسی او پا اغیر که بلوچستان په ټولو برخو ویشي چې وا برخه ای بلوچستان، بلوچستان دا وبرې دا اوسنۍ بلوچستان چې په پاکستان پورې متعلق وي یا دغه وخت په هند برتانوي پورې متعلق وي، دا پرابلم په تاریخي لحاظ دغه وخت شروع کیږي. اما د ایران په تیرو نظامونو کې، حتی شاهي حکومت کې، زه به تاسو ته یو روایت په اختصار وایم چې میر اسدالله عالم خپل خاطراتو کې چې د ایران د پادشاه د لسکلن دورې د دفتر رئیس تیر شوی وایي چې کله چې داود خان په افغانستان کې کودتا وکړه، نو د ایران د حکومت لویه ورخطایي دا وه چې داود خان چون له شوروي سره نږدې اړیکې لري، له هند سره نږدې اړیکې لري، ممکن بلوچان تحریک او د باعث وګرځي چې یو نوی بلوچستان رامنځته شي. دا بحران په ایران کې له هغه وخت نه مطرح ده. له همغه زمانې نه وروسته چې په ایران کې آخوندان حکومت ته رسیږي، هغوی معمولا په دوو لحاظو له بلوچانو سره ناوړه چلند کوي. یو دا ده چې بلوچان هلته حمله کوي، پاکستان بلوچان اکثریت روحیت دا ده چې یو مستقل هیواد باید ولري، او له بلې خوانه مسله دا ده چې اکثریت بلوچان یا ټول بلوچان حنفي مذهبه او سنی مذهبه دي چې دا د ایران په نظام کې د تشیع حاکمیت سره په مخالفت کې واقع کیږي. او تاسو وینئ چې هلته ځینې افراطي اسلامي گروپونه دا اوس د جیش العدل په نامه فعال دي چې د ایران حکومت ته سرخوږي جوړوي. زه فکر کوم چې دغه وروستۍ پیښه یا دته مشابه پیښې کولی شي په ایران کې هم بېثباتي رامنځته کړي، او دا د ایران دپاره یو ښه خبر نه ده. او لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده او لکه چې سفیر صاحب ورته مخکې اشاره درلوده، دغه حرکات په مجموع کې په دغه سیمه کې د ثباتۍ ته لمن وهلی شي. دا په داسې حال کې ده چې هم ایران په لویو اقتصادي ستونزو کې مواجه ده، له غرب سره بالفعل په ټکر کې مواجه ده، دا به یوه نیمه جبهه ورته خلاصه شي. او پاکستان لکه ستاسو په سر کې ورته اشاره درلوده، دا اوس نه په امنیتي لحاظ ثبات لري، نه په اقتصادي لحاظ او نه هم په سیاسي لحاظ. دا دا به سباتی کولای شي په دې سیمه کې په ټوله کې نوی پرابلمونه راوځي.
استاد سنگزی تاسو د بلوچستان تاریخ ته اشاره وکړه، د کلات خان احمد یار خان باندې چې کله په 1947 کال کې د پاکستان له جوړېدو یو کال وروسته فشارونه زیات شول، د موافقه وکړه چې د پاکستان برخه شي کلات. لهغه دغه تاریخي پیښه په استناد اوسنی بلتون غشتون کې په بلوچستان کې بیا بیا دا خبره کوي چې بلوچستان د پاکستان د خاوري برخه نشي ګرځېدل او باید د پاکستان د خاوري برخه نوي. دغه مبارزه که په دې شکل باندې روانه وي، هر وخت چې جغرافیه ته تهدید پیدا کیږي، د هم په خپل نور شاوخوا جغرافیه نه تهدیدوي.
کاملا کلات خان مسئله لکه ساسو تا اشاره در بوده روست دیگه نه چی دیگه پی اصطلاح حرکت تکول کیگی بیا دا توافق کیی، اما دا توافق و جاویدانی توافق نده در دل پاره چی کلات خان خپل یو جنبشو نده طول بلوچانو استازه چی در پاکستان سر دا پی اصطلاح دا الحاق ومنه او روستانه نسل خصوصا در بلوچستان در نوی خوزخ چی در بلوچستان در آزاده اردو یا پاوز یا دیگی دال 2002 کال نه تاسیس شوه او 2004 کال نه را په دغه عملا په خپل عملی پاوزی عملیات شروع کړي. یقینا لکه تاسو اشاره ورته درلوده کچېره په جغرافي کې بدلون راځي، دا په یقیني ډول په نورو سیمو باندې هم خپل تاثیرات کولی شي، حتی قومي مذهبي او نژادي حرکتونه او جنبشونه نوی را برسیره کیگی او هر یو در قوم یا مذهب یا نژاد پر مبنا به نوی و جغرافی و درامنسته که دو مثلا مطرح کهی دا یقینی دا چه دا همیق تاثیرات دید حاض هم داری.
منه نه آغلی کروخیل، مخی تاسو دا خبره وکرله چه دی بلوچستان نارامی ممکن دی افغانستان خواهد هم منفی تاثیرات ولري، لیکن اوس چې درا پرونو لمخه ورته ګورو د بلوچستان امنیتی وضعیت ګډوډ دی. تقریبا ل یول سور زو رئیس د جنو را پرونو په استناد د پاکستان او ایران ترمنځ د لارې تیر شوې ده، د بلوچستان په لاس کې ده. البته موترزین د راغون شي وي د لارې بند کړي ده، تجارتي مالونه نه پریشتي، سپدې لارې تیر شي او صادرات وشي او دوی وایي چې د دوی هغه ورکشوي کسان باید راخوشي شي. په ورته وخت کې لکوټي بهر د راپورونو لمخي حتی د بلوچستان په مکتبونو شوانځيو کې د پاکستان ملي ترانه چې سهار باید وویل شي، دغه په ځای باندې بلوچستان هڅه کوي چې خپل ترانه ووایي. دغه وضعیت ستاسو په باور په کومه خوا روان دی؟ نو دا خو امنیتي وضعیت کړکېچن دی، تاثیرات یې ولې تر اوسه پورې په افغانستان باندې ډیر محسوس نه دي؟
ګورې د بلوچستان مثلا خو بلوچستان په خپله خوښه نه ده پاکستان سره یوځای شوی، بلکې خان کلا دې ته مجبور شوی دی چې مثلا باندې حمله شوی ده، زور زیاتی وشو او دې ته مجبور سي چې دوی سره پاکستان یوځای شي. اما اروپا پاکستان اگر خودمختاریان چه ده صوبایی یالتونه باید ولده ده اروپا رو محدود کلاو دوی لده تقریبا واقع خیستان شوهده. دوی اقتصادی لحاظ دیر زیفه دید دوی لمنابع را استفاده که گید دوی پا منابع بانی نور کسان عزیز هم را گذاری که او گرده طول پنجاب تنزید. دوی نه اقتصاد پیابرای شد، نه دوی رشد وکن، نه دوی امکانات برابر شد، نه دوی تعلیم پسر پا هر دانه که. پاکستان یو غلط پالیسی سره رامنځته کړی ده، د دوی نه په بلوچستان باندې اعتماد لري ځکه چې په زور یې ځان ته اخیستی دي، او همدارنګه پښتونخوا چې د یو غلط صنعت په حساب دوی ته پیسې په میراث باندې پاتې شوي، دوی باندې دواړه ته هغه نه دي پیسې اعتماد په نه لري. دې خاطره دغه مناطقه کې نه سرمایه ګذاري کوي، نه د دوی په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي، نه دوی سره ښه برخورد کیږي. دوی سره همیشه یو توپیري چلنج شو، د دوی له منابع نه غلط استفاده او ټوله سي پنجاب یې خوري. نو په همدې خاطر دغه وضعیت ځکه هلته خرابیږي او نو ورځ تر بلې بلوچان هوښیارېږي، دوی متوجه کېږي د دنیا ډېر پیشرفت کړی، ټکنالوژي رامنځته سوې، د خلکو آګاهي پورته تللې، نور خلکو ته د قابل دی قبول نه ده. اوس تاسې وکړه تر اوسه راپورته شاوخوا کسان دي چې ورک شوي، ځکه چې همیشه پاکستان استخبارات ISI هغه کسی فکر کوي چې یو شکل تاثیر ګذاره ده او کیدای شي چې په راتلونکي کې خطر واوسیږي د پاکستان د ثبات لپاره، هغه زونده اروپایي وبړي یا یې وژني او یا یې بندي ساتي، هر شی څه پکې کوي، خو نه پاکستان نامعلومه دي. نو تاسو فکر کوئ چې په یو نفوس کې چې مثلا بلوچستان ډېر نفوس هلته نه لري، تقریبا چې 15% ټول نفوس د پاکستان بلوچستان ځکه چې زمکه ډیره پراخه ده او نفوس ډیر کم دی البته دي کې تقریبا 20 نفر نه معلومه دي او دي چې مثلا که پروس ترام د غوښتنه کوله او یا مثلا دوی اعتراضیه او غونډې په پاملرنه کې درلودلې چې په اسلام دوی سرنوشت معلومه سي دوی سي دي معلومه سي مړی ژوندی دي معلومه سي او پاکستان ورته جواب نه لري نو دې خاطر چې دا رقم برخورد کیږي خود په خود هر وخت خلکو نارضایتي زیاتیږي دا وزره کسان چې ورک دي خود وزره کورنۍ لري وزره دوستان لري وزره هم فکر لري نو خود په خود نارضایتي پورته سي اروپا او روس باندې له وضعیت نه دوی استفاده کوي ځکه چې نن چې جی پی فعاله شوه دي مثلا سیندیان مثلا جدا طلبي غواړي اعتراضات زیات شوي دي پی ټی ایم محتوا روان دي همدارنګه خبره تحریک انصاف کسان یا لوی برحال پارتی و اقام خلف شو یعنی پوز چی یا رقم ثبات دیر خراب شو سیاسی و اقتصادی و امدر موقع
نسبان
یا دیو قواری چی در فالتون نزید که و دیگه پا خلاف بنده و داریم
مننه اخله کروخیل سنت هم اشاره وکړه پوهان ستنگزی اونه مخ کی د راپورونو له مخې د بلوچستان په غرنیو سیمو کې د بلوچستان مختلفې ډلې لکه بی ال ای او نورې وسلوالې ډلې دا د سندیش له ډلې سره یو ځای شوې وي او دوی بیا یو اعلامیه خبره کړه او په دې اعلامیه کې دوی دا خبره کوله چې په بلوچستان کې باید د پنجاب لاسونه قطع شي او همدارس د چین د سرمایه گذاری مخه ونیول شي دغه د سندیش یو ځای کېدل له دوی سره چې وخت په خو کلونو کې دوی هم د ازادي یو ډول خورزنګ درلود د جیم سید په سلسله باندې څنګه دا په خپل په دې دلالت نه کوي چې دا قصه په پراخېدو ده
دقیقا وره پاکستان تاریخ ته لنګ نظر واچو دا د استعمار محصول یو هواد ده د خپل تاسیس نه یعنی ول څه څلوخت هم کاله پوری تر داننه پوری پاکستان واقعا دی او ملت په عنوان حتی وګړي پروهي او رواني لحاظ ځان یو ملت نه ګڼي په د مالان څخه تاسو پاکستان ته لاړ شئ نو څوک نه درته وایي چې پاکستان یې نه درته وایي چې پنجابي یې نه وایي سندې یې نه بلوچي یې نه پښتون یې نو دا خو په دا یو مسله ده بل مسله دا ده چې پاکستانیان ته یو چانس دا پیدا شي چې روي تاسو په افغانستان یې ارګل وکړي او هغه د بایس وګرځي چې پاکستان د دنیا په مرسته او د افغانستان د وزن د استفادې سره یو اندازه بقا ولري چې دغه بقا ورسېدنه چې دنیا له پاکستان سره خپل مرستې کمې کړې دي او د افغانستان بحران بلې خواته تللی ده نو دا د باعث ګرځېدل یو سیمه ییز لحاظ د سیاستونو رامنځته شوي هند چې د پاکستان رقیب ګڼل کېده اوس اصلا له پاکستان سره ځان نشي مقایسه کولی په هیڅ سکتور کې دا د باعث ګرځېدل چې پاکستان له دغه ستونزو سره مخ شي او دغه سينحزتونه هم چې لکه چې سفیر صاحب په اشاره درلودي د هغه توپیری چلان چې د پنجاب له خوا وسره کیږي دا ټول د بایس ګرځي چې دا نارامي رامنځته شي مله بل خو نه ته هم باید په مول روسي غرب په مجموع کې او د سیمې ځینې هیوادونه لکه هند نه غواړي چې ګوادر په یو لوی تجارتي بندر باندې بدل شي او له هغه لارې نه دا د سیم اقتصاد تر کنټرول لاندې راوړ سیاست چې نه انا ما څه بکړو پاکستانيانو ما څه بکړو چې ګوادر به د آسیا په سطح یا حتی په نړیوالو اقتصادي تجارتي بحري لارو کې یو ځانګړی ځای ولري هغه ما څه بيټول غلطه راووته او بلوچستان د دله لپاره دا ادعا لري چې تصور کوي چې دا به هم کچې ګوادر جوړي بیا هم د پنجابیانو پلاس کې بین ساری ډول وی او د دې منافع بل هم څه تهدیدوي او د دې معادن او ذخایر بل هم د بندر له ترتل بل څه دې په ژوند کې تغییر راوړي صادري
سنګزې تاسو هم ته اشاره وکړه پاکستان له 1948 کال را په دې خوا چې کله تاسیس شوه دی جوړ شوه دی د دوی هرڅه سیالي له هند سره وا او تاسو ویل چې وسله سیالي وتلې دي د روان کال د هند نظامی بودیجه 9 میلیارډ ډالر دی چې دا په پاکستان کې په تناسب ډیر زیات پیسې دي دغه انډول چې دغه رقم خراب شوه دی آیا دا په خپل کسام تاسو اشاره ورته وکړه په څه ډول د دې سبب کیږي چې د پاکستان سیاسيون تر ډیر فشار لاندې راشي او کله سیالي ووتل او عواقب یې څه
اول خو تاسو ته عرض کوم چې ظاهران لکه تاسو ارقام خیې پاکستان له دې سیالۍ وتلې ده چې پاکستان اوس هم ځان له هند سره په پوځي په اقتصادي په سیاسي په بینګلی مناسباتو کې په اصطلاح رقیب ګڼي دا به د پاکستاني سیاستوالو لویه اشتباه وي هغه شی چې ډېر ثابت دی د بین المللي روابطو د علومو پر مبنا هغه ستراتیژیک بدلونونه کله چې په یو سیمه کې رامنځته کېږي مثلا په سیمه کې هند اوس یو قدرت ده او د سیمه په سیاست باندې تاثیر ډېر لوی تاثیر لري که چېرې هند د چین ګاونډی نه وای د تاثیرات به لا پسې زیات وو اوس نو تاسو وګورئ چې دا په طبیعي ډول هند د خپلو منافعو پسې ګرځي په دې سیمه کې او زه فکر نه کوم چې پاکستانیان دومره وړتیا ولري چې د هند نفوذ د هند هغه معنوي تاثیرات د هند اقتصادي تاثیرات په سیمه کې په پام کې ونیسي.
مننه. د هند تر تاثیراتو پورې اغلی کړوخیل د پاکستان د پاوس په اعلامیه کې هم ډیر اتهام په کابل پورې شوی دی. د پخوا برعکس مثلا کال مخته د جنوري په میاشت کې چې په ریل کې په کوټه کې چاوده نه وشو په هغه کې هم یو شمېر پوځیان وژل شوی او په هغه پلا چې د پاوس کومه اعلامیه و پیغه کې هند ډیر تورن باله او تقریبا څو کال مخکې د هند یو جاسوس هم په بلوچستان کې ونیول شو چې لا هم د پاکستان په قید کې دی. دا ځل چې ډیر اتهام کابل ته متوجه دی، آیا علت هم دا دی چې د هند له سیالي دوی وتل؟
نه ګوري، دوی خو همیشه دوی خپل صحت چې تلاس وي خو فکر کوي چې نور به هیڅ شی نه کوي. څومره چې خپل پاکستان د کشمیر په نام نه وکولو کې مثلا رول لوبولای دا شاید هند دومره جرات نه کړی چې مثلا د فرانسه له خوا نه سواده وکړي او په بلوچستان نه رامه کړي. اما په هر حال دنیا دومره نږدې شوې ده او داسې مثلا هر څوک چې د پدې اساسي باندې لاس وهلی شي په دې کې دوی نشي کولی چې افغانستان ملامت کړي. او بل داسې مثلا د مخبري چې دا اوسنۍ خبره ده، دا خو له پخوانه چې کله چې نن پاکستان جوړ شو سبا دغه مشکلات د بلوچستان له د پاکستان چې بزور ونیو دا مشکلات جوړ شو. اما دا وخت نه سي مثلا دوی څنګه آماده سو یا په مختلفو وختونو کې مختلف ګروپونه جوړ شو او عکس العمل وکړه ولس ناراضه دي، ځکه چې افغانستان حکومت کلم په دې پوزیشن کې نه و چې مثلا پاکستان ته مشکلات جوړ کړي. اما چې دوی همیشه زیات تشویش لري چې ګویا په هند باندې افغانستان له خاورې نه مثلا استفاده به وکړي او د پلوچان سره به هم خپل همکاریانو بسدي که مثلا دوی ته د پاکستان د ټریننګونو مسله وي یا دوی لپاره مالی مرستې وي دا به ورسره هند کوي. نو دا به د افغانستان پورې زه فکر نه کوم چې کومه رابطه چې طالبان د پاکستان سره لري هغوی به دا رسک یا خطر قبول کړي چې مثلا اوس هغوی په خلاف باندې ځینې کړنې وکړي. اما دې لپاره چې پاکستان طالبان خو شاید اوس به د پاکستان اصلي څېرو په دې هیله چې پېژندلې وي، ځکه چې پاکستان هر څوک چې دی په کابل کې په اصلاح حاکمه ډلې شي د پاکستان دښمن، ځکه چې پاکستان هغه ته د حکومت سره ګوري. اما کله چې یوه ډله وي چې د کابل په خلاف جنګیږي هغه ته بیا دوی مثلا کومک کوي او د دوست په سترګه ګوري. نو هغه اصلي څېره چې اوس طالب ته په مغمره په سبا چې طالب په شو باندې ډېر خوشاله، ځکه چې دوی زیات هغه خواهشات یو هغه برابر دسته وي افغانستان چې په کوم حالت کې همدغه وضعیت افغانستان لپاره دوی غوښتل. اما چې هغومره توقعات چې دوی لا زیات او دومره دوی هر امر نه یې ومنل شي شاید په هغه اندازه باندې نو ځکه پاکستان هدي ازمي کوشش کوي چې افغانستان یو ترهګر مملکت معرفي کړي. طالبان مخه که هر څه مشکل او خپل افغانستان ته افغانانو ته جوړ کړی، اما هیڅ کله د نور ملکونو په نام نه وله کې مثلا کوم رول نه لري. نو که دوی کومه دښمني له خپل پاکستان طالبان سره لري نو هغه اما افغانستان هیڅ کله کوشش نه کوي چې پیسې او ترهګر مملکت معرفي کړي، بلکې همدغه پاکستانی خاوره ده چې ترهګرم ټولوي ټریننګونه ورته ورکوي ډله ټاپلم ټول ځکه چې په دې کې د خپل ګټو یا هم ترهګریز عملیات کوي او سبا یې بیرته په دنیا باندې خرڅي سي هغه بیا څنګه له باندې نیسي، ځکه چې دلته خپل هدف لري چې هم نارامه شي هم افغانستان نارامه شي. زه فکر کوم چې د افغانستان ملامتیا ته صرف یو د دې لپاره چې دنیا ته ملامت کوي خپل ولس قانې کې چې د خپل ځای نه دا پلان نه جوړي.
مننه. او په شي مخکې اشاره وکړه چې په کوټه کې په ریل سټیشن کې د جنوري په میاشت کې حمله شوې، هلته په نوومبر کې تیر کال هلته چاودنه شوې وه.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماشام له او تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو شمیر اوریدونکو سره د آزادی په چپو کې پروگرام د دوی ته مخ کړو چې د دوی نظر سره او د دوی پښتني سره مهرباني وکړئ تاسو سره است
محترم شیبر صاحب علاج راول نوزه محمد اشرف حق دوست کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ سره ټلیفون پر کرشم ټول اوریدونکو ته سلام او یو سلام په کندهار ولایت کې محترم عبدالواف کاکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم نو را بسم خپل نظر ته ورور
مهرباني
مننه موضوع خو لکه دا خور چې اشاره ورته وکړه د افغانستان او د پاکستان پروان باندې موضوع ده نه
بلې
زوامه محترم شبار صاحب زکه چې دا غن ریواز چې پر افغانستان باندې د ډیر وخت څخه چې دا اوسنۍ نظام حاکم شوی دی د څن اسه نیوکه پر کوي دا باز خوندیم چې وزدا خورکی ده دغه سلاسه یو پښتنم لرم دا وختونه زپدارسنې کې اورم چې اعتراض پر کوي افغانستان یو خپلواک دولت دی وس ډیر شو حکومت موږ لرو ډیر امنیت سره برابر دي د خلکو د طاره خو ځکه چې دا نام نشه وس را روانه ده دا کسر په پاکستان کې د محترم شیبر صاحب ځکه چې د افغانستان پر وخت د میوه پر وخت هم دی لاري بندي کې کچېره دا سی یو سناسې مشکلات وي البته د لوټه په لم په پاکستان کې روزل کیږي دلته دا د پر افغانستان واچي
مننه
پر ټول ګرام چې دی په پاکستان یو ورو نظم دا یو نظر وو او د کروخیل صاحب سمې دا پښتنه ده چې څنګه کېدل شي چې دی هر وخت پر افغانستان نیوکه کوي په دې کې څه کسر دی خو په نړیواله جمع رغونه وو چې دا پیسې کنګل کړي دا دی راایلا کې دا رغونه ول نه پر کې بس نور خدای
په نو دا شغونه خو هر وخت افغانان کوي کنه تاسو به چیرې باسونه نوی اوریدل اغلی کړو خیل دی اساسي رډو په پروګرامونو کې خو دغه خبري هم کوي چې د افغانستان د اوسم د اقتصاد اوس نه په څو نه مخکم خودوی بخپل جواب یا تاسو درک بل اوریدونکو ته مخه کو آزادی په پوک پروگرام دی مهرباني وکړه سره اس
شهبر صاحب محترم سلامونه تاسو ته آزادی د ټول محترم اوریدونکو ته وانځم پدې چې روز مړ به
وعليكم السلام مهرباني
قربان ته ما یو سلام تاسو ته مونږ ته وانځم واکان لکه موږ اشرف ته کوم نظر شریکین شهبر صاحب محترم دلته په افغانستان کې خوشبو سند د دولت نه دایښت باندې چې جی پی کسان څنګه نا پاکستان کې مې دایو پیډ مې خپل ټکو غندو د ځکه له د افغانستان څخه د محترم شهبر صاحب ته تنظیمي ریچارج د پاکستان ځان په نشه کې موږ د پاکستان پر حکومت باندې دا غوښته چې دا ټول د افغانستان مختلف پر موږ پر حکومت موږ مرګونه ټول د افغانستان پر حکومت موږ دا د اړیکې ډیره خرابې د محترم شهبر صاحب پاکستان هم هیڅ کوشش کړی دی چې پاکستان په تور نه والته ماري پکې کله دوی نه غشتلې دي پاکستان محترم شهبر صاحب د هندستان سره خپل ځور معلوم چې پرمغه د تور نه ونه دي سم نه مایې کشمیر ځنه لاندې کړی دی موږ خپل حکومت سم غوښتنه ده چې مثال د خبرې کلک جواب ورکړي چې بلوان به خبرونه کې شهبر صاحب دا اړیکې سره علاقه نه دي
مننه مننه خیر یوسف بل اوریدونکو ته مخه کوو مهرباني وکړئ آثار په سپوک پروګرام دی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
بس تاسو سلامونه زما رادیو ټول کارکون کو اوریدونکو ته سلامونه کوم زبون په دغه بلوچستان باندې نظر دار کوم چې بس دا د بلوچستان واښوارنه کې د پاکستان د بلوچستان پاک نه کې کړه د هغه مشران نشي بنجاني ورکیه نو چې دا غوړال نه کې نور بالاتم پاکستان نورم خلاتي او د پاکستان ملوخاتم نه کې نه کې تورونه لګي د افغانستان خواته نو دی په دواړو ځای یو کله دی حالات خرابې زوړ بل شویته روانې
مننه مننه چې خبرون کې ما برخه واخسته اغلی کړو خیل لمړی تاسو یو څه وضاحت ورکړي چې هغه اوریدونکو انتقاد درلود سنس
ها خپل دی ورته ما چې مال پر افغانستان ګرادا افغانستان ولسته مهمه ده ځکه چې موږ په دغه ځکه تاریخ کې پیسې کو چې پاکستان کلم دې موږ دوست نو کاغه دې موږ لپاره جهاد دی شوري په وخت باندې همکاري کول او بیا د امریکایانو او د ناتو په ملک په خاطر ځکه چې موږ په دې باندې پوښتنه چې هغه اشتباهات چې موږ په جهاد کې موږ کړی باید هغه باندې باید اعتراف وکړو خپل وطن موږ خپل وران کړی دی په لمسون باندې حالات خبرې او غلط تعبیر او تفاسیر موږ وړاندې کړی دي نو همدې خاطر باید اوسنی حاکمان متوجه شي چې په افغانستان کې ښځه انسان ده او د برابر حقوقو خاون د حق ته اسلام ورکړی او که دا خپل حق ته محرومیږي ورور لطف وکړي خپل لور کې څنګه د ودرې کې د غیر حقونو حمایت وکړي چې شخصي دښمنۍ نه لرمه کغه جمهوریت هم چې د ګرتیا لري باید په انتقاد وشي، او که اوسنی طالبان او حکومت می او دا همیشه انتقاد اصلاح د پاره وي، کدی چې بیا اصلاح کیږي نه باید پاکستان اصلي سره وګوري. پاکستان هغه یو خبیث ملک ده چې د پنجاب په کنټرول کې ده، او همیشه د افغانانو نه غلط استفاده کړي او د غلط جهاد په نوم افغانستان همیشه تکه تکه کړی. اوس هم کوشش کوي مغه طالبان چې پرون پورې دوی دوستانو او نه حمایت کوي، نن د هغوی په خلاف باندې غواړي دنیا کې آواز پورته کړي چې افغانستان یو ترهګریز ملک دی او دنیا نام نه کړي او دنیا ته خطر متوجه ده. موږ هر چېرته وایو چې دا پاکستان دی چې ترهګر توبیه امې ترهګر جوړوي، او بیا سبا د ترهګر په نوم باندې د دنیا نه پیسې اخلي، ځکه چې هغه د هغوی لپاره ډالري قرارداد به اماده. بلوچانو سره باید موږ خپل همدردي ولرو، ځکه چې بلوچ که نن دا رقم حمله کوي په نوم د تورست یادی کې خدا د پاکستان د فوج د تورست وای که دوی ورته حق ورکړی، که دوی د غوښتنو ته درناوی کړی وای، که دوی ژوندي نه ورکولی، که دوی اقتصادي پیاوړی کړی وای، د دوی منابع نه غلطه ګټه نه واخیستی، نن به هغه بیچاره ولې مجبورې کېدل چې هم ځان ووژني هم د بل چا په وژنه باندې لاس پورته کړي. نو دې خاطره افغانستان د دې ترهګریزو عملیاتو هیڅ ډول مسؤلیت نه لري، بلکې دا خپل د پاکستان فوج او استخبارات چې بلوچان مظلوم ولس په دې عملیات آماده کړی دا خپل ځان ته دیږي، خو دې لپاره چې سبا لپاره بلوچستان آزاد شي او خپل استقلالیت ولري او خپل منابع په خپل کنټرول کې ولري.
مننه. پوان سنکسې ځینی د استدلال کوي چې غرب، البته تاسو دا موضوع یاد کړه چې غرب په پاکستان کې خصوصا په ګوادر او بلوچستان کې د چین له سرمایه‌ګذاري سره مخالفت کوي او له دې سره مخالف دی. په ورته وخت کې بلوچستان هم دغه आवाज اوچتوي، دوی وایي چې چینایان دلته ناراضي او دلته د سرمایه‌ګذاري نه کوي. لیکن له دې سیاسي لحاظه په پنجاب کې چې کوم خلک دي هغه له دې استفاده کوي، او یا دا یو وسیله ده د دوی لپاره چې نورو پاکستانیانو ته ووایي چې ګوري په پاکستان کې چې څوک کار کوي دوی خو مخالفت بلوچستان کوي. آیا بلوچستان به وتوانی چې د دغه سیوی ستري پروژې مخاوني سي چې هغه هم د چین خوند یو اقتصادي قدرت مختوري؟
ګوري زبا ډېر مشکل چې دا قضاوت کوم پېژې چې دا مخاوني سي کنه، خو سه حد اقل که مطلق مخانه ده نگولی تا شاهدانی چه چو چوار ده چینایی متخصصین پا هم دی سیمه که اختاف سوی دی وزر سوی دی دی غوی ده فعالیت مخانه ول سوی ده، او هم دارنگا پا پختونخوا که هم تا سوی نی پا کراچه که هم دا حالاتوی نی چه دا ده مانه ده چه ده چین ده سرمایه گزاره ده پاره پانگا چهونه ده پاره دلتا موانع وجود لري. د مال نظر دا په د پوره ارتباط لري چې چین به در جدي کوي چې پاکستان څومره ثبات لري. که پاکستان ثبات ونه لري طبيعي ده چې چینایان به البته د توقف مسله به نه مطرح کوي، که په خپل سرمایه گذاري کې به قرار قامونه کوي. په اوږده مدت کې به ولیدل شي چې څه نتایج لري. اما په فعلي شرایطو کې
پوهان څنګه او په شي د اوس لپاره خو راپورونه د دې سپیک اویا د چین د کمربند ډالر پروژه په پاکستان کې درېدلې ده، ځکه دوی چې
کنه د ممکن موقت درېدلې وي، ممکن مطلق دا پلان نه ویل منځ ته لای یاله منځ نه ځي. اما د ما ارزم دا د خبرو دوام نه هم دانه چې حد اقل اوس هغه هلی چې چین د ګوادر یا د یو لارې او کمربند په تجارتي پروژې باندې درلوده، هغه د عقل اوس یا د توقف په حالت کې یا ډېر آهسته روان دي. دا زمانه لري چې چینایان د پاکستان په چارواکو باندې دا اعتماد نه لري، د پاکستان په امنیت باندې دا اعتماد نه لري چې هغه وکړي چې خپلې دا پروژې په کې پلي کړي، او پاکستان په یوازې توګه په خپل مات اقتصاد باندې هم دا وړتیا نه لري چې دا پروژې خپله پلي کړي. بلان زه فکر کوم چې دا پروژې د فیلن لپاره د ناکامۍ لور ته روان دي، اما مطلق ناکامۍ زه حکم نشم کولی زمان به ثابت کړي چې دا مطلق ناکامۍ دلتا... یا پاکستان بیرته ثبات پیدا کوي.
استاد سنگزه دلته د دې خطر چې چین له پاکستان سره دوستی لري او د دوستی ولاتې هم هغه جغرافیایي سیالي ده چې له هند سره اختلافات لري، نو د دشمن دوست د دوی دوست دی. آیا چین به د دې باوجود د دې تزر شکی سي دغه پروژه مخته یوسي که چیرته همدار رقم له تهدیدونو سره مخامخ وي، ځکه چې دا تهدیدونه په ورته وخت کې د سیم نه دي چې ډیر ستر دي تر دغه شی به پوري.
تاسو ته ارزو کوم چې چینایان ورسته د دوهم نړیوال جګړې نه یا حتی د اول نړیوال جګړې نه ورسته په خپل بین المللي مناسباتو کې ډېر محاسب خلک دي، ډېر زیات دقیقه محاسبه کوي. هدا تاسو ګورئ چې یو د ورکه د ټول بین المللي مناسبات لپاره خپل دروازې تړلې وي. اوس راځو د ته چې چینایان ډېر په محاسبه باندې فکر کوم چې دا مسائل څه دي. یو بل خو تاسو وینئ چې چین اقتصاد یا د چین تجارت تقریبا ټول دنیا ته غځېدلې، ممکن یو څنډه ته که څه پرابلم ایجاد شي لږ سره به احتیاط وکړي. په ستراتیژیک لحاظ لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، چین او پاکستان سره ستراتیژیک دوستانی دي، لپاره چې دواړو سره د دواړو د هند سره سرحدي اختلافات تاسو په تعبیر جغرافیایي اختلافات لري. بنان زه فکر نه کوم چې چینایان به دا پروژه هڅه چې سرعت تصور کوو مخته بوځي، اما په هر صورت مطلق ډول به یو نه درېږي. یا حد اقل په پرنسپ کې به پاکستانیانو یا دنیا ته وښیي چې موږ دا پروژه ته دوام ورکوو. اما که چېرې د پاکستان وضعیت لکه چې دا تېرو څو ورځو کې شاهد یو، یا مثلا په دې څو کلو کې په دې دوه درې وروستیو کلو کې شاهدان یو، هم په خیبر پختونخوا کې، هم په بلوچستان کې، هم په سند کې، دا وضعیت ته پام وکړو، د پاکستان په اصطلاح فاسد حکومت داری ته پام لرنه وکړو، زه فکر نه کوم چې چینایان په سرعت باندې په دو پروژو باندې سرمایه ګذاري زیاته کړي یا د سرعت.
په همدې برخه کې اخلي کړوخیل که ستاسو نظر واخلم، د پاکستان سیاسي بے ثباتی هم ستاسو په باور چین د لدی پروژې شاته کولای شي؟
خو سیاسي بے ثباتی هم دا رنګه کې پاکستان نه توانیږي چې امنیت وساتي. د غوی د خپل چینایان خپلیتوب ته ډیر مهمه ده، ځکه چې په دې اندازه سرمایه ګوزاري او هغه کمیشه لدا سوز سره مخامخ کیږي. او بس دغه یانه چې په امده خپل د چینی پروژې برخه ده، نو چې کله بلوچستان په دې وضعیت باندې نو بیا غوښتنه کولای شي چې دوام ورکړي. زه فکر کوم چې چین به فعلاً دا پروژه باید ستدارول سره څه فکر شاته تر یو بلاته پورې همدا څه پاتې کې چې وضعیت کې بدلون راځي، ځکه چې پاکستان خواته ازمه کوشش وکړي چې په افغانستان باندې مرغه وواړي او حیاتي ولېګلو. همدې خاطر چې ځان ته برات وکړي چې ګویا موږ نه بلکې د افغانستان دا کار کوي. اما زه مطمئنه یم چې طالبان هم خپل وضاحت ورته ورکړي او چې مدې ته متوجه شي خپل د پاکستان کومه غلطه پالیسی نه سي دي پایله باندې نه شي کولای. په سمن کې د چین پیشرفت د غربین اړتیا به تفاوت نه ده او امریکا په قیمت باندې دی مخه باندې سي. نو زه فکر کوم چې شاید اول د چین محاسبه به دومره عمیقه نه، او فکر وکړم چې دی به کولای شي په ډېر اسانۍ باندې د پروژه مخته بوځي. اما کېدای شي ورځ په ورځ باندې اغه چیلنجونه چې ورته یا امنیتي ستونزې ننګونې چې ورته مخته کیږي، په دې به پوهېدلی وي چې په ډېر اسانۍ باندې نشي کولای چې د پروژه مخته.
اخلي کړوخیل، چین اوس چې ورته ګورو همدغه د ګوادر پروژې ته، چین وروسته تر دې په دې باندې لاس پوري کوي نړیوال ځواکونه له افغانستانه محارب ځواکونه په وتلو، یعنی د غوی محاسبه په هغه وخت کې ساس په باور هم دا ول چې دغه خواوی وسی نو پاکستان خوندې دی او غربیان هم دلته په سیمه کې نشته لدی باید استفاده وکاو کنه. همغه د هند او د پاکستان د سیالي مسله ده.
نه خو چې نو همیشه یو اقتصادي فرصتونه پوره استفاده کوي. او هغه هیڅ وخت تاسو د خو جنجالو کې مثلا ځان نه کړی. ویډیو ګل پرم دا مهمه ده چې څنګه د پیسې هغه اقتصادي حجمونه ولري په دنیا کې او کی بدلاس شي. نو په مطمئنه چې یو به فکر کاوه چې مثلا کومه تشه چې رامنځته شي دی بډا کوي او په دې کې به یو کړی چې مثلا وضعیت په کنټرول کې. اما اوس خو د نیابتي د جګړو پیسې هغه رهبري چې همدار هم ګروپونه مخته بیاي نو د هغوی کنټرول کول یا مهار کول ډېر مشکله موضوع ده.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
پونسنګځي د پاکستان یو منلې سیاستوال، یعنی سیاستوال نه تحلیلګر، سیاسي تحلیلګر مشاهد حسین دی هغه تقریبا یو دوه میاشتې مخته په یوه مرکه کې وویل چې زه چین ته تللی یم د یوه هیئت په مشرۍ هم دغه د سپیک په ارتباط، او هلته د چین د خارجه وزارت له لورې ماته وویل شول چې دا ډیر د شرم ځای دی چې په پاکستان کې امنیت نشته، تر تاسې هغه حکومت چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کابل کې واکمن دی هغوی لا امنیت ټینګ کړی دی. له سیاسي پلوه دغه سی یو خبره تاسو څنګه تعبیروي او څنګه تفسیروي؟
ډیلن تعبیر څه ده ټوک مګه مانا دار چې پاکستانیان ته دې وی چې کچېره تاسو په ستراتیژیک لحاظ د موږ سره خپل ځان برابر نه کوي او دا مشکلات حل نه کوي، موږ د تاسو بدیل یا ځای ناشې لرو چې هغه کابل دی. یعنی ان دا پر پرډیر وزا حت دا 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 خبر رسي او تاسو ویني چې په دې مخ کې دوه ورځې کې په امنیت شورا کې د چین استازي په وضاحت سره د طالبان د حکومت نه دفاع کوله. هغه د دمانه لري چې چین په مجبوریت سره هم باید د ځان سره مسوده ولري چې کچېره پاکستان لاسته وزي یا پاکستان زیات بې ثباته کیږي، د مرکزی آسیا همدارنګه د جنوبي آسیا د کنټرول لپاره یا د چارنې لپاره ضرورت لري او بدیل ملک ته چې هغه ممکن افغانستان وي، او افغانستان کولی شي چې بدیل شي. هدا عقل کوم مطلق نه کې پاکستان د جغرافي موقعیت له لحاظه یا په د جغرافي په پراخوالي له لحاظه برابرۍ ونه کړي پاکستان سره، اما د مجبوریت له لحاظه ممکن شي نه نه ورس که ضرورت ترته مخکې شي ځان له هم نږدې کې او له کابل سره خپل ستراتیژیکلي کې
په لاره هم امریکایي او خپل ستراتیژیک دوست باندې وړمي. په ځانګړي ډول خاطر چې سیاسي شرایط کله ناکله د زینو هیوادونو په ګټه تمام شي، تاسو طالبانو ته څه وړاندې لرئ؟ څه باید وکړي چې له دې فرصت استفاده وکړي؟
د مال نظر په طالبان ته په اول قدم کې باور ورته خپلو مرکو کې ویل تاسو ته دې شي بس چې طالبان باید ته متوجه شي چې دوی اواز د افغانان د افغانستان مالکان نه دي. د افغانستان یو لوی ملک نه، په افغانستان کې مختلف قومونه ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف پرګنۍ ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف مذاهب ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف فکرونه وجود لري، مختلف سیاسي حرکتونه وجود لري. دوی که غواړي چې په افغانستان کې استقرار پیدا کړي، بیا لاسي په بینالمللي مناسباتو کې دا یو اصل هم ده چې یو دولت ترګو په داخل کې ځان ته مشروعیت و نخلي په نړیوالو مناسباتو کې په هیڅ وجه مشروعیت نه شي اخیستل کېدای. هغه مشهوره مقوله ده چې وایي چې خارجي سیاست داخلي سیاست ادامه ده. د مال نظر طالبان باید په اول کې افغانستان کې خپل مشکل حل کړي. دوی د ثبات لپاره هیڅ ګارنټي نه لري، هغه په دې لپاره چې یو ایدولوژیک ډله د خپل تفکر او برداشت پر مبنا د افغانستان د ټول ولس په تیره بیا د ښځو د حقوقو د نورو پرګنو د حقوقو نه انکار کړي. دا د افغانستان د ثبات لپاره او د دوی د استقرار لپاره یو لوی چیلنج ده، لوی ننګونه ده. اما که چېرې طالبان وغواړي چې بینالمللي مناسبات کې داخل شي، ورته لازمه ده چې د سیمو له هیوادونو سره خپلې اړیکې نږدې کړي. واقعا هغه ګروپونه چې نور هیوادونه هم سایه هیوادونه د چین په شمول چې موږ تاسو باندې بحث درو د شرقي ترکستان او تروریستي ګروپونه چې ویل کېږي لایم عناصر په افغانستان کې شته، د هغوی نه تشویش لري. دوی باید د نویمو کالو او دزرم کالو تجربه ولري چې د بهرنیو ساتل ډېر ګران تمامېږي. بهرنۍ ګروپونه تروریستان دوی باید د افغانستان ملي منافع پام کې ونیسي. د ملي منافع پر مبنا باید سیاست وکړي، له هر سیاسي فرصت نه باید په هوښیارۍ استفاده وکړي. لکه چې تاسو مخکې یو مقوله وکاروله چې د دښمن دوست، پر هغه مبنا باید سیاست تیار کړي او په بینالمللي مناسباتو کې باید توازن وساتي، په دې شرط چې دوی نړیوال معیارونه هم په سیاست کې په نظر کې ولري. هغه ته هدا چې د افغانستان مخکنیو دولتونو کړي دي چې هېڅ یو د هغوی د افغانستان د ګرګټو په ضد نه دي، یا د افغانستان د دیني او ملي او تاریخي ارزښتونو په ضد نه دي، هغه ته درناوی وکړي او تر ممکن حده پورې د هغوی د تطبیق لپاره عمل وکړي. تر څو یو ور دي بینالمللي مناسبات داخل شي، که بینالمللي مناسبات دولت په توګه داخل نه شي، د دوی هڅې زه فکر نه کوم چې پایلې ولري. دا به د یو ډلې په توګه هر هیواد، هر پلازمینه، هر نړیوال اتحادیه استعمال کړي،
په موقتی ډول په تاکتیکی ډول مو هیڅ کلمې څوک په استراتیژیک لحاظ مناسبات کول برخه نه شي.
مننه پونسنګز. اغلی کړو خیل تاسو څه فکر کوئ چې وړاندې لري چې طالبان باید څو کې چې لږه فرصت استفاده وکړي چې د چین توجه ځانته جلب کړي او همدارس د نړیوالو ځکه د پاکستان په وضعیت خبرې کوو. تاسو په خپل خبرو کې د خبرونه په پیل کې د اشاره وکړه چې پاکستان هر وخت د افغانستان په چارو کې مداخله کړې ده او بې ثباتي ته لمن وهلې ده، خو چې پاکستان په خپل په ګډوډ حالت کې ده، افغانستان د ثبات خواته روان دی او ثبات خواته ځي، طالبان ته وړاندې سره
یو خبره غنه بخښه غواړم چې کوم شي پر سبا اول چې چین هم درنګ افغانستان او مختلفه مملکت په پاکستان د قوت او د ثبات او استحکام او د فوج قدرت ما یو غلطه محاسبه یې کړې او برداشت ځکه چې فکر کوي چې دوی هر څه کولای شي او هم درنګ هغه لوبه چې پاکستان چې غوښته چې هم امریکا خوشاله وسط او دلاله ولې یو هم درنګ د چین سرمایه گذاریانه وشه دا یو مرحله تر رسیدګ او په څنګه دوی خپل توقیری چلن د نورو سوبو سره چې هغه بلوچستان دی که هغه مثلا پښتون دی په یو کچ په سینډیان سره نو بل اخر د هر شي یو وخت ضرورت لري چې بل اخر به انفجار وکړي او نه انفجار شوای دی چې اوس په دوی ورو پورو نور بل کنټرول نه وځي. مثلا اوس راځو د افغانستان څخه افغانستان باید څه وکړي. څنګه چې محترم استاد ویل ټول نه مهم هم ده چې طالبان د خپل ولس سره په خلاص شي د ولس غوښتنه ته غوږ ونیسي ښځه او نر مختلف اقوام ټول تر څو پورې د وطن جوړ شي او افغانستان انزوا نه وځي. بل خبر هم ده چې موږ باید دې ته متوجه شي، مطلب دا ده چې طالبان واکمنان او همدارنګه افغانان چې افغانستان په ډېر یو ښه وضعیت کې نه دی، د افغانستان لپاره دغه تعادل یا دغه معامله ساتل ډېره مهمه ده ځکه چې که وغواړي که ونه غواړي امریکا په هیڅ صورت کې که په پاکستان کې هغومره منظمه فوج هم چې لري د چین د پرمختګ مخه نیسي، دا په ډېرې اسانۍ په افغانستان کې هم نیولی شي او پاکستان هم آرام نه پاتې کېږي چې مثلا ځکه چې دوی خو همدغه فیصله غد عمق ستراتیژیک چې افغانستان باید یو بې ثبات مملکت یا په مذهبي افراطیت باندې سمبال وساتي، نو هغوی به په هر قیمت نو داعش سره به همکاري نه کوي یا نور افراطي ډلو سره چې دا څنګه په افغانستان کې لاره پیدا کړي او د افغانستان بې ثباته وساتي. یعنې موږ یا په مجموع کې افغانستان په ښه وضعیت کې نه دی، خدا مبارزه لدغه وضعیت سره یا د وضعیت مهارولو سره یا دغه ټول تعادل ساتل هغه وخت کېږي چې یو حاکمه ډله د ولس حمایت ولري تر څو پورې چې که ولس طالبانو سره همکار نه شي دا په یاد ساتئ چې همدغه ولس په همدغه افراطي ډلو سره یو ځای کېږي او ناامني به تبلا لمن وهي. نو بهتره به همدا وي چې له همدغه فرصت اوس کې چې ډېره ناوخته شوې وایي ډېره درسته که همدا اوس هم طالبان او حاکمیت د ولس سره پخلا شي او یو رای حل د فعلي وضعیت لپاره پیدا کړي، خپل داخلي مشروعیت حمایت مردمی پیدا کړي، خود په خود له انزوا نه وځي به ملي حمایت زیاتیږي او سرمایه ګذاریان به مشروع کېږي، افغانستان به له دغه انزوا نه وځي وضعیت به بهتره کېږي. او دا تعادل د امریکا او د چین او د روس د ایران دا ټول په یو وړه کې جغرافیا کې او هغه دومره ټوټه ټوټه او ځپل شوی دا ډېر سخت کار ته مګر دا چې ولس ود طریقي طالبان په یواز زمبد نشي کولای او طالبان باید امدا اوسم که متوجي شي دا ډېره خبره.
او دغه په خلاین له خاطر تقریبا په یو هفته کې یو ډېر لوی پریکړه کولای شي، هغه د چدنجونو مکتبونه تر نوروز مخکې پرانیزي. استاد ستانکزی، کبیر ته د پاکستان د وضعیت ته وګورو چې په کومه خوا باندې روان دی او څه به وشي، که په عمومي شکل باندې د تاسو د سیاسي حالاتو ته وګورې او پیشګوئی وکړي پاکستان په څه حالت کې دی په 2013 کال کې به په څه وضعیت کې وي، څه پیشګوئی کولای شي؟
شیبر شبیر مشکل خبر وي اما زه فکر کوم چې اول خو زه یو خبر کوم چې د سیمې هر هیواد چې بې ثباته کېږي او د موږ ګاونډي هیوادونه په طبیعي ډول متاسفانه اثرات په موږ باندې کم زیات راځي. دلته باید پام وساتو چې د نورو په مرګ باید خپله دلته اتڼ ونه کړو. اما یو شی باید ووایو چې طبیعي ده، لکه چې سفیر صاحب مخکې ورته اشاره درلوده چې پاکستان هغه شیان چې کرلي اوس یې خپله ریبي، دته په پام سره باید یو ټکی ته پام وکړو چې پاکستان په موجودیه وضعیت کې وي. تاسو ګورئ چې پاکستان په بین المللي مناسبات کې هغه خپل پخوانی اعتبار نه لري، په سیمه ییزه کچه هغه خپل اعتبار نه لري، په اقتصادي لحاظ لو انفلاسیون کې واقع ده او په قرضونو کې ډوب ده، دنیا لوی نړیوال اقتصادي او مالی بنسټونه پاکستان باندې به اعتبار دي کومک نسو سره کولې. د لاند مثال دا چې حتی د دوی هغه ملي هوایی خط ته پروازونه محدود دي او نور دنیا د هوایی میدانونو نه قرضدار هیواد ده. دا یو ډیر وړکی مثال ده. زه فکر کوم چې که پاکستان په همدې وضعیت کې دوام وکړي د پاکستان تجزیه له احتماله لري نه ده. یو دوم احتمال دا ده چې ممکن په پاکستان کې یو داخلي جنگ شروع شي چې د مخارول به هم مشکل وي. اما زه فکر کوم چې که چیرې داسې وشي چې د خدای دې وکړي چې داسې ونه شي، دا به نو بیا په سیمه کې نورو هیوادو ته هم غځېدلی شي او موږ ته هم غځېدلی شي. پاکستان که چیرې داسې دوام کوي تجزیه او د یو داخلي جنگ احتمال پکې زه تر تاسو په روایت تر 2010 پورې وینم.
پونسانګزی په پاکستان کې د نن ورځې سیاستوال دا وایي چې د دې لپاره پاکستان اټومي وسلې لري او دا وړوکی سرګلولې ډېر زیاتې لري، نو نړیوال شاید دې ته زړه شدي چې په پاکستان کې داخلي جګړې ډېرې پراخې شي او یا پاکستان تجزیه شي. له دې نظر سره تاسو
صحیح چې دا تشویش وجود لري د کې شک نشته. کله چې اداره فاسدېږي مشکل د تجزیه خواته مختلف لارې ممکن ورته ولټول شي. اگر دا چې امکان د وجود لري چې دغه ډول تسلیحات له دوی نه په یو شکل نه او شکل د پیسو په مقابل کې په څه وخت یا غیر فعال شي. بل خو نن تاسو اوس په دې مناسبت ته ګوري، په خصوص کله چې ترامپ په امریکا کې راځي چې نور نو هغه معیارونه چې نورو ته پاملرنه یاد بنګلي حقوق هغه اصل چې وایي چې نړیوال همکاري سره تساند کول یا تساند نورو هیوادونو سره کول دغه روسیا کرا کرا د متحدو په حال کې ده. او متاسفانه هغه نړیوال سازمانونه چې په دې ارتباط کار کوي هغه سازمانونه هم هر ورځ خپل اوتوریته او حیثیت حتی د ملګرو ملتو په شمول کرا کرا لاس ورکوي. په دغسې یو حالت کې زه فکر کوم چې نړیوال به هم بیا څه ونشي کړی. دا چې دا سرګلولې به د چا په ضد استعمالیږي، د چا لاس ته ولیږي، دا به یو خطر وي او دا خطر ډېر زیاده په پاکستان کې چې که داسې یو حالت راشي دنیا ترې تشویش لري. امکان لري دا هغه تروریستي ګروپونه چې دا اوس ټوله دنیا تهدیدوي که د هغوی لاسته ورغی به دنیا کې نوي نور پرابلمونه هم رامنځته کړي.
اغله کړوخیل تاسو څنګه د پاکستان د اټومي وسلو په برخه کې تاسو هم تقریبا ورته اندیشنه لري او کنه چاره به وشي؟
کاملا نو خو ځکه چې دنیا هم دغه منتظر ده چې د پاکستان وضعیت کومه خواته روان دی. که وضعیت خرابې خواته ولاړ شي دنیا خو د کار څو دي مثلا د دروغ سناریم جوړي کې خو هغه په کې سستي مشکل چیرته ده. نو کېدای شي چې دوی خپل هغه اتمي اصلا د لاسه ورکړي او په بطری حالت ته ولاړ شي. نو دا مربوط ده چې د پاکستان فوج له کوم تدبیر نه کار اخلي که په اوسني وضعیت باندې پاتې شي او د خپل پالیسۍ ته دوام ورکړي او بجای دې چې خپل ستونزې حل کړي او خپل خلکو سره یا هغه څوک چې ودي په کنټرول کې دي په زور یې نیولې دي هغوی سره خپل اړیکې جوړې نه کړي او هغوی ته ځینې امتیازات قایله نه شي، وضعیت کې نرمش نه ولې دا به مطمئنه دا وضعیت به ما لا به د انفجار خواته ځي او د ملک په ټوټه کېږي. نو ماندا د طرفه قیمت ورکول کېږي، به پښتانه قیمت ورکړي، به بلوچان تر څو پورې هغوی خپله یو خودمختاري ته ورسیږي. اما که چیرې مثلا نو ماندا اټومي اصلاح هم د لاسه ځي او هڅه به د لاسه ځي، وضعیت به ډېر خرابېږي. او که چیرې دوی خپل په پالیسۍ کې بدلون راوړي کېدای شي مملکت اف شي او یوه لاره پیدا شي چې منطقه کې ثبات راشي او دوی یو نوی پاکستان لاسته راوړي.
مننه. د خبرونې په پیل کې مو د پاکستان او د طالبانو اعلامیو ته اشاره وکړه. پونس سنګزی په نړیوال دریځ کې کله چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبره کوي او یا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان خبره کوي، طبیعي خبره ده چې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن دغه دوه اعلامیې څه ارزښت لري په نړیواله سطح باندې؟
زه فکر کوم چې اول براس پاکستان باندې، پاکستان معمولا په عنعنوي ډول هر کله چې یو داخلي ستونزه سره مواجه کیږي دوه هیوادونه ترګیټوي او د سه اعلامیې ورکوي. په هر حالت کې حتی تاسو ګورئ چې له ما سره داسې اسناد وجود لري چې پاکستان په وخت کې چې د استاد رباني حکومت یوازې په دوه دریو ناحیو کې هم حاکم او کله به چې پاکستان کې واقع اوسم بیا به د کابل ملامت و. نو اوس دا ډېر طبیعي ده چې پاکستان ته بیخي دا په یو رسم تبدیل شوی. زه فکر کوم چې برسېره پر دې چې نړیوال به دا ډېر زیات ونه مني. خپله حتی پاکستاني وګړي هم له دې سره محتاط شوي دي چې دا به واوري چې پاکستان تل تل تله یا کابل ملامت یا ډیلی امفال کې چې ډېرې ستونزې به یې خپلې وي. راغلی طالبان د مسلې په ارتباط طبیعي ده چې هغه ته به هم ډېر زیات ارزښت نه ورکول کېږي او دا معمول ده په ډیپلوماسۍ چې کله یو هېواد په بل هېواد تور لګوي هغه ته باید یو عکس العمل په هم سطح او مشابه ډول ورکړل شي. مثلا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نه تاغ به خبرې کوي. په کابل کې هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت نه تاغ عکس العمل ښیي. یعنې دواړه نړیوالې ټولنې ته ډېر زیات دلچسپ نه وي.